اسکلت روباتیکی که با عصب انسان اداره می شود. آینده موترهای برقی و هیدروژنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی ام او د کاروان و نیزه خپرونه کتو ته مرابولم. تکنولوژی د نورو برخو تر څنګ د معلولو کسانو په ژوند کې هم ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. په فرانسه کې انجینرانو یو روباتیک سکلیټ جوړ کړی چې یو فلج کس کولی شي د ریښتیني اعضاو په څیر د مغزو په کارولو او عصبي سیګنالونو سره ترې ګټه واخلي. ساینس پوهان وایي چې دا روباتیک سکلیټ لا تر اوسه ډېرې ودې ته اړتیا لري ترڅو معلولین ترې په سمه توګه ګټه واخلي. نو تفصیل په ریپورت کې.
دغه 28 کلن ځوان له وګو لاندې فلج دی. هغه له یوې رسۍ سره وصل دی چې ثابتې وساتي خو د خپلو مغزو په مرسته حرکت کوي. هغه معمولا خپل چاپ مړوند او څنګلو ته حرکت ورکولی شي او د هنډل په مرسته ویلچیر ته حرکت ورکوي. دغه روبوټ یا اگزوسکلټن د کلیناتیک په نامه یو فرانسوي شرکت جوړ کړی. اگزوسکلټنونه کوم نوی انکشاف نه دی. ساینس پوهان له ډېر وخت راهیسې کار کوي چې وړتیاوې زیاتې کړي. کوم څه چې دغه اگزوسکلټن په هکله خاص دی هغه دا دی چې د ناروغ په مغزو سره کنټرولېږي. د هغه د مغزو په هغه برخه کې چې حرکات کنټرولوي دوه بي سیم سنسرونه ځای پر ځای شوي. سنسرونه د هغه د مغزو الکترونیکي سنسرونه ثبتوي او اگزوسکلټن ته قماندې استوي. د ساينس پوهانو د دغه ټیم مندنې د لانسنت په طبي ژورنال کې نشر شوی. دغه څېړنه په لندن کې د صحت او تودو سیمو لپاره د درملو په پانځي کې د معلولیت د پروفیسور ډاکټر ټام شکسپیر لخوا څېړل شوې ده. شکسپیر خپل هم معلول دی.
Since the 1950s people have been
له 1950 کلونو راهیسې د داسې وسایلو د جوړولو ادعا کیږي چې له معلولینو سره به په قدم وهلو کې مرسته وکړي. د طبي ساينس یو مهم هدف هم دا و. د دغه څېړنې په هکله جالبه خبره دا ده چې د ککرۍ په دواړو خو کې ځای پر ځای شو سنسرونه وکولای شول چې د کمپیوټر حرکت او د مغزو خوځښت کشف او تفسیر کړي. په دې توګه کله چې کس غوښتل چې حرکت وکړي سیګنالونه ورواستول شول او حرکت رامنځته شو.
د کلیناتیک په شرکت کې ساينس پوهان وایي د غاړې په برخه کې د ملا د تیر صدمات د فلج د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د ملا د تیر دا ډول صدمات لاسونه او پښې دواړه فلجوي. په دې تجربه کې رڼا ناروغ ته لارښوونه کوي چې څه وخت خپل لاس تاو کړي یا رڼا لمس کړي. د څېړنې لیکوالان وایي ازمایښتي تجربه یې کامیابه وه.
This person obviously didn't move.
دا کس اصلا کوم حرکت ونه کړ. کوم څه چې تر سره شول په سکرین باندې د یو اویتار او په سلورو واړو غړو کې د اگزو اسکلیټن حرکتو چې دا یو نوې شی دی. دا تجربه چې مغز د څلور واړه غړي کنټرول کړي هیڅ کله نه وشوي. په همدې خاطر دا په دې برخه کې واقعا لوی تحقیق دی.
د کلیناتیک شرکت ادعا کوي چې هر سنسر یې څلور شپېته الکترودونه لري چې د مغزو سیګنالونه راټولوي. دغه سیګنالونه وروسته د رمز خلاصولو یو الګوریتم ته استول کیږي. سیستم د مغزو سیګنالونه په هغو حرکاتو باندې بدلوي چې ناروغ په هکله فکر کوي. د دغه څېړنې محققین وایي دوی په دې پوهیږي چې دغه څېړنه د اوس لپاره فلج کسانو ته کوم حل لاره نه لري. خو زیاتوي د دغو پرمختګونو انکشاف او تداوم ښایي اگزوسکلیټنونه د دې جوګه کړي چې د معلول د ژوند په بڼه کې تغییر رامنځته کړي. په دغه څېړنې دوه کاله کار وشو. د څېړنې په موده کې ناروغ بیلابیل دماغي کارونه ترسره کړل چې الګوریتم ته روزنه ورکړي چې د ناروغ په فکر باندې پوه شي او په دې توګه نور حرکات زده کړي. دوی له دې ډول تمریناتو څخه ګټه واخیسته. په دې تمرین کې ناروغ د ویډیو ګیم وهلو لپاره یو مجازي اویتار کنټرولوي. خو دغه څېړنه په بشپړ توګه کامیابه نه وه.
It is a way forward, but you know, science is amazing technology.
راتلون کې ته هیله مند یو. ساينس یو عجیبه ټکنالوژي ده او ډول ډول کارونه تر سره کوي. دغه ټکنالوژي دلته په لندن کې زموږ په پوهنتون کې تر ډیر تمرکز لاندې ده. د اوس لپاره د معلولینو یوازې 15% د خپل وړتیا وړ وسایلو ته لاسرسی لري. دغه ویلچیر چې زه پکې ناستیم د 2000 انګلیسي پاوندو په ارزښت جوړ شوی. موږ ته پکار ده چې دا ډول ټکنالوژي چې د معلولینو ژوند ښه کوي په روسپاتې هوادونو کې معلولینو ته برابر کړو.
خاغلی شکسپیر وای د الکسا او ګوګل هم په شان په غږ کنټرولیدونکو ټکنالوژي به د هغو خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې معلولیت محدود کړي.
دا له مغزو سره کوم ډول رابط پیچلی کمپیوټر نه دی چې تغیر به رامنځته کړي. د ویلچیر د کنټرول لپاره اوس ډول ډول ټکنالوژۍ موجودې دي. په غږ په کولو او یا هم په خوله باندې د کنټرول د وسیلې په نیولو سره معلولین کولی شي ویلچیر کنټرول کړي. کچیرې په مغزو کې نصب شوي د غږ سنسرونه وکولی شي معلولین د دې جوګه کړي چې یوازې په فکر کولو سره ویلچیر کنټرول کړي، نو دا به واقعا لوی پرمختګ وي چې د وس لپاره ډیر لري دی. دغه ډول کنټرول به د غږ یا د کنټرول له نورو ډولونو څخه ډیر
د بدن د بیلابیلو برخو لپاره جوړ شوی چوکاټونو یا ایگزو سکلیټونو د روباټیک ټکنالوژي په برخه کې لشي پرمختګ سره ډیر پرمختګ کړی. د سیډن لیکوالان وایي د ناروغ پرمختګ د هغې ازادۍ پر بنیاد اندازه شوی چې د کارونو د کولو پر مهال درلوده. خو ښایي ډیر وختي وي چې وویل شي دغه ټکنالوژي به هغو کسانو ته د حل لاره وي چې ژور معلولیتونه لري.
یک شرکت تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا فیلم های کوتاه و آثار ادبی را مشخص برای گوشی های هوشمند ارزان می کند. این شرکت تا به حال توانسته 50 میلیون علاقمند را جذب کند که برای دسترسی به محتویات آن ماهانه پول می پردازند. شرح بیشتر در این گزارش.
نوجوانان امروز اوقات بیشتر را با گوشی‌های هوشمند خود سپری می‌کنند. به همین منظور اپلیکیشن جدید موسوم به هوکت ایجاد شده است و فیلم‌های جدید و آثار ادبی را عرضه می‌کند که مشخص برای نوجوانان تهیه شده است.
چیزی را که ما در حال ساختن آن هستیم مانند شرکت نتفلیکس، نخستین خدمات عرضه محتویات مختلف هنری در گوشی ها می باشد و مرتبط به علاقه مخاطبان است که بیشتر در تماس هستند و این محتویات را در گوشی های خود می بینند.
ما به این پرسش کارمان را آغاز کردیم که آیا جوانان دیگر کتاب می خوانند؟ اگر چنین است چگونه می توان با آنها رسیدگی کرد و آنها را مشغول کرد تا داستان بخوانند؟ راه حل را که ما پیدا کردیم داستان‌های پیام کتبی است. اینها در اصل داستان‌های تخیلی است که در قالب پیام‌های کتبی نوشته شده است.
شرکت هوکت ادعا می‌کند که 50 میلیون علاقه‌مند دارد که ماهانه برای دسترسی به محتویات آنها پول می‌پردازند.
نخستین فیلم ما 15 دقیقه ای بود که بر اساس داستان موسوم به Terror and the Virgin ساخته شده است.
فیلم Terror and the Virgin که با گفته شرکت هوکت یگانه داستان خوب اجرا شده آنها می باشد، یک قصه معمولی یک دختر نوجوان معصوم است که عاشق مرد محبوب شده و در نتیجه همه چیز آشکار می شود.
ما قصه طولانی را در سنپ‌چت و اپلیکیشن خود نشر کردیم که دارک ماتر یا ماده تاریک نام دارد و داستان بسیار پیچیده بود. نشر این داستان برای ما نشان داد که علاقه و مشارکت وجود دارد، در صورتی که محتوای داستان تا جایی که امکان دارد بهتر شود.
در عصر دیجیتال نباید هیچ چیزی را به شانس سپرد. شرکت هوکت می تواند ببیند که هر خواننده چه اندازه وقت را برای خواندن داستان و حتی هر صفحه آن سپری می کند.
خلاصه نویسی و تنوع در متن باعث می شود شما به یک محتوا توجه کنید. اطلاعات واقعا نشان می دهد که در گوشی ها به طور خاص انتخاب های خلاق توجه بیشتر را جلب می کند.
شرکت هوکت با استفاده از روش های جدید داستان پردازی اپلیکیشن خود را برای نوجوانان ساخته است. اگر جوانان و نوجوانان هزینه ماهانه دسترسی به این خدمات را پرداخته بتوانند، جای شکی نیست که محتویات این اپلیکیشن می تواند توجه آنها را جلب کند.
په داسې حال کې چې آنلاین پیر او پلور د هر ورځې په تیریدو سره عمومیت پیدا کوي، دودیز پلورنځي له بیلابیلو لارو چارو څخه په ګټه اخیستو د خپلو مشتریانو د ساتلو هڅه کوي. په دې رپورټ کې د دغو هڅو یوه بڼه ګورو.
له دغه هندارې کار اخیستل ډیر اسانه دي. کله چې مشتری جامې واخلي او ازمایښت کړي، د مشتری ویډیو ثبتوي او وروسته له هغه سره مرسته کوي چې وګوري نور جامې په ځان څنګه ښکاري. کارونکي د زیرک تلیفون او لاس په حرکاتو کنټرولولی شي. مشتریان حتی د جامو رنگ هم بدلولی شي. ایتالوی دیزاینر او متشبه سلوادور نیسی ولکوفسکی وای هغه د غزیرک هنداره په تصادفي ډول جوړ کړه.
په هغه وخت کې ما د انټراکشن یا تعاملي ډیزاین په پروژو کار کاوه چې یو نوی نظر مې ذهن ته راغله او هغه دا چې په پلورنځي کې په یو نوی تجربه کار وکړم. هماغه وخت چې دغه نظریه را پیدا شوه،
دغه نوې اختراع مشتریانو ته فرصت ورکوي چې د جامو د ازمایلو ترڅنګ میکاپ هم امتحان کړي.
د مخسروواله ډیر په سختۍ لیدل کیږي، خو دلته ډیر په دقیق ډول وینو او دا ځکه چې زموږ ټکنالوژي په پکسل باندې متکیده. په دې توګه موږ پکسلونه یو په یو بدلوو چې دا یو خاصه ځانګړتیا ده.
مشتریان ور باندې نور شیان هم امتحان ولای شي.
مشتریان خپل مخونه سکن کوي څو جوړاینه کې پرته لدی چې په فزیکی ډول راوخلي امتحانوي. لکه چې تاسو وینئ زما په سترګو هیڅ ډول عینکې کې نشته، خو کولای شم چې بیلابیل سټایلونه امتحان کړم او وګورم چې زما په سترګو څنګه ښکاري.
دا غزیرکه هنداره کې دای شي هغو پلورنځو ته چې د انلاین پیر او پلور له عمله د ترل کېدو له خطر سره مخامخ وو ډیره ګټه ورته تمام شي.
می‌پردازیم به شماری از رویدادها و خبرهای مرتبط با تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام جیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. خبرها و گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌هایش را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده نکنید. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی در این هفته، ایالات متحده تحریم‌های بیشتر بر تولیدات چینایی وضع کرده است. در اقدام تازه آمریکا، شرکت کمره‌های ویدیویی‌های نظارتی هایک ویژن در فهرست سیای آمریکا اضافه شده است. بعد از اینکه کمره‌های هایک ویژن در اطراف کمپ نظارت از وضعیت مسلمانان اقلیت آیغور در چین نصب شد، ایالات متحده در حمایت از اقلیت مسلمانان چینایی، خرید و فروش کمره‌های نظارتی هایک ویژن را در فهرست سیای اجناس چینایی اضافه نموده است. ایالات متحده تا هنوز که در تنش‌های تجارتی با چین درگیر است، در اقدام اخیر برخی شرکت‌های دیگر چینایی را نیز در فهرست سیاه قرار داده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد دیجیتالی در چین با شرکت ده‌ها شرکت مختلف برگزار شد. این نمایشگاه به هدف معرفی اقتصاد دیجیتالی با کیفیت بالاتر برگزار شده است. تولیدات تکنولوژی و علمی مانند ربات‌ها، موتورهای بدون راننده، وسایل هوش مصنوعی جزء این نمایشگاه بودند. بازدید کنندگان در این نمایشگاه برخی از تکنولوژی‌های جدید را امتحان و لمس کردند و از خدمات ربات‌ها و تجربه رانندگی موتور بدون راننده لذت بردند. یکی از بخش‌های برجسته نمایشگاه تکنولوژی اینترنت با سرعت 5G بود که مردم تاثیر آن را در زندگی آینده احساس کنند. در این نمایشگاه حدود 500 شرکت معروف اینترنتی تکنولوژی و تولیدات و خدمات جدید خود را برای رشد اقتصاد دیجیتالی معرفی کردند. در گزارش جالب دیگر در مورد ربات ها، یک ربات سرآشپز ها را با پختن 300 دانه پیزا در ساعت به رقابت کشانیده است. ماشینی که 12 پیزا را همزمان آماده می کند با انداختن روبرومی و مواد پیزا بدون کمک دست انسان ها پیزا را آماده می کند. این ربات جدید در نمایشگاه در شهر سیاتل ایالت واشنگتن استیت معرفی شد. معاون شرکت ربات سازی که ربات زوسر پیزا را ساخته است، امیدوار است که نوع ربات برای رستوران ها در رقابت با هم دیگر کمک کند. برخی کشورهای دیگر نیز ربات را که پیزا آماده می کنند تجربه نمودند، که شامل فرانسه می شود که یک شرکت مبتکر فرانسوی به نام پازی در پاریس اولین پیزا فروشی ربات را باز نمودند. در گزارش جالب دیگر از امارات متحده عربی، شرکت واوی اینترنت 5G خود را به شرق میانه گسترش می دهد. شرکت واوی برای فروش تلفن های جدید با اینترنت 5G طبق گفته یکی از مسئولین در نمایشگاه دبی قرار است ساختار اینترنت 5G را در نقاط مختلف جهان اضافه نمایند. در هفته جی تکس در دبی معاون شرکت بخش کلاود واوی گفت اینترنت 5G در ساختار صنعتی جهان تغییرات را به میان آورده است و می تواند در رشد اقتصادی کمک کند. اینترنت 5G یا خزه
ایج و هوش مصنوعی تکنولوژی پیشرفته هستند. این تکنولوژی های جدید برای مردم امید زندگی بهتر را به میان آورده است. امارات متحده عربی و بحرین در حال حاضر از اینترنت 5G استفاده می کنند و شرکت واوی می خواهد که این گزینه اینترنت سری را به سایر کشورهای شرق میانه نیز وسعت بخشد. و در خبر جالب دیگر از کوریای جنوبی، دروس مجانی برای اطباء مسن در کوریای جنوبی در مورد تکنولوژی جدید در نظر گرفته شده است. برای دسترسی افراد مسن کوریای جنوبی برای آنها طرز استفاده از برخی وسایل تکنولوژی را که در زندگی آنها مفید است یاد می‌دهند. افراد بالاتر از سن 55 در مرکز آموزشی در شهر سیول استفاده از تبلت، تلفن‌های هوشمند و برخی گزینه‌های دیگر تکنولوژی را عملاً یاد می‌گیرند. آنها از طریق اینترنت خرید تکت ریل برای کاریابی و تکت سینما برای تفریح را در ظرف 5 صنف مختلف یاد گرفتند. برخی دیگر فیلمبرداری با لوازم تکنولوژی و کامراهای پیشرفته را تجربه می‌کنند. کره جنوبی بیشتر از 7 میلیون دلار را برای آموزش تکنولوژی برای افراد مسن در این کشور اختصاص داده است. در گزارش جالب دیگر در مورد ربات ها، شرکت تولید ربات های آدم نما به نام باستن داینامیکس نوع ربات جدید را که حرکات جمناستیک را اجرا می کند معرفی کرده است. شرکت انجینری ربات ها که مستقر در شهر باستن ایالت ماساچوست می باشد نوع ربات آدم نما را ساختند که با کمک پاها و دست و تنهای خود را حرکات مختلف جمناستیک به طور منظم انجام می دهد. بار که ربات های قبلی نیز حرکات را انجام می دادند، اما ربات اطلس با سرعت بیشتر و نظم بهتر هم حرکات را مانند یک آدم ورزشکار انجام می‌دهد. ربات اطلس که با کمک چاپ 3D دیزاین شده است، سبک است و با زوایای مختلف خود را دور داده می‌تواند. شرکت باستن داینامیکس تاکنون چندین نوع ربات‌های پیشرفته را که از راه دور کنترل می‌شوند و برخی ریموت دارند ساخته است. در گزارش دیگر از چین، کنفرانس ویژه تکنولوژی‌های تازه علی بابا اپسارا در شهر هانجوی چین برگزار شد. در این کنفرانس روی آخذه ذکاوت بحث صورت گرفت. برخی از تولیدات تازه تکنولوژی در این کنفرانس نیز به نمایش گذاشته شده بود که شامل خدمات کلاود، هوش مصنوعی، استفاده اینترنت در کارهای روزمره و رانندگی خودکار می‌شود. در این کنفرانس روزانه حدود 108 بخش جداگانه برای نمایش حدود 400 تولید جدید تکنولوژی از کشورهای مختلف جهان در نظر گرفته شده بود. در نمایشگاهی که در یک محوطه بزرگ برگزار شده بود، هزاران بازدیدکننده تولیدات تازه تکنولوژی را امتحان کردند و معلومات آن را به دست آوردند. و در گزارش جالب دیگر از استرالیا، نوع درون جدید که می تواند از فراز آسمان موقعیت تمساح‌ها را مشخص کند توسط یک شرکت مبتکر استرالیایی ساخته شده است. این درون به پیشنهاد مقام ایالتی کوینزلند توسط شرکت وست پک لیدل ریپر برای مشخص نمودن موقعیت تمساح‌ها در سواحل استرالیا ساخته شده است. درون عکس‌ها را در ظرف چند ثانیه به اپلیکیشن می‌فرستد و این درون با نوع کمره‌های مخصوص ساخته شده که حدود 16 نوع حیوانات بحری را الی 93% مشخص می‌کند. دانشگاه تکنولوژی در سیدنی نوع درون را در آبهای سیدنی مفتخانه امتحان کرده. طبق گفته این شرکت، درون ها در جلوگیری از حمله ماهی های کوسه یا شارک نیز کمک کرده می تواند. شرکت گوگل در هفته تولیدات جدید خود را که شامل تلفن پیکسل نسخه 4 میشه معرفی کرد. از جمله سایر تولیدات تازه تکنولوژی گوگل، این بار گوگل هوم نست به اندازه کوچکتر ساخته شده که در داخل از او راوتر یا وصل کننده اینترنت بی سیم یا وای فای اضافه شده است. این وسیله کوچک و قوی برای افراد گزینه های بهتر استفاده اینترنت و همزمان دستیار صدا می باشد. قیمت نست هوم مینی یا کوچک حدود 170 دلار است. برای اولین بار تلویزیون های هوشمند روکو که با اپلیکیشن های مختلف نشر برنامه های تلویزیون و فیلم ساخته شده، اپلیکیشن اپل تی وی که دو می تونید برنامه های جالب شرکت اپل با پرداخت عضویت ماهانه تماشا کنین اضافه کرده. از اول نوامبر در تلویزیون های روکو اضافه شده و به این معنی که بر علاوه سایر اپلیکیشن ها در تلویزیون مانند نتفلیکس و یوتیوب، اپل تی وی نیز قابل نصب است و شما می تونید که به هزاران برنامه و فیلم های آنلاین مغازه اپل دسترسی پیدا کنید.
روسان دو شرکت مبتکر تکنولوژی نو اسپیکر هوشمند کوچک و قوی به نام مینی اورا ساخته که برای انتقال از او به جاهای مختلف، موقع رانندگی روی بایسکل، موقع بازی فوتبال یا هر موقعی که خواسته باشیم، صدا را با کیفیت بالا از طریق بلوتوت تلفن نشر میکنه. قیمت یک جور اسپیکر مینی او حدود $60. با آمدن زمستان یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی نو توشک کوچک را ساخته که با بیتی چارج میشه و در اصل مثل یک بخاری یا گرم کننده کار میکنه. این توشک کوچک با سیم USB و مواد ناسو ساخته شده و برای استفاده در منزل، بیرون یا موقع رانندگی در موتورسیکل و غیره گرم میشه. قیمت آن حدود $40. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت آریزونا نو کیبورد یا با بیتی ساخته که میتونه یک آیپد معمولی را به لپتاپ تبدیل کنه. دو باکس پرو با ظرافت خاص ساخته شده که به طور بی سیم با آیپد وصل میشه و مانند کیبورد معمولی لپتاپ کار میکنه. این کیبورد را میتوان مانند یک لپتاپ با چندین کیبل مختلف به شمول USB، کامرا و یا حتی تلویزیون وصل کرد. داخل آن میتوانید آخذه بالاتر نیز اضافه کنید. موقعی که آیپد چارج کم داشته باشه با کمک دو باکس پرو او را میتوانید که سریعا چارج کنید. قیمت این کیبورد حدود $199 است و در آخر امسال به بازار عرضه میشه. گلاس قهوه که به طور خودکار قهوه درست میکنه. شرکت مبتکر تکنولوژی در لس آنجلس در نوار جالب نوع گلاس قهوه هوشمند ساخته که با انداختن آب و قهوه او را به طور خودکار یا اتومات شور میتواند درست میکنه. در این زمان گلاس قهوه چراغ شبین دارد و در زیر آن یک چارج کن دارد که با آن میتوان تلفن های خود را نیز چارج کنید. قیمت آن حدود کمتر از $40 است. نووز اولین تلفن هوشمند برای کودک است که در نووز گزینه های مانند تلفن های هوشمند در نظر گرفته شده است که شامل تماس تلفن، ذریع صدا، ویدیو، دستیار گوگل، جی پی اس یا رادیو، بطری با مصرف کم ساخته شده. این شرکت همچنان ساعت و اسپیکر هوشمند نووز ساخته است.
شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان شماری از موترهای آزمایشی و پیشرفته‌ای را به نمایش گذاشتند که قرار است در سال‌های آینده به بازار بیاید. با توجه به این نمونه‌های آزمایشی، در آینده نزدیک موترهای برقی، هیدروژنی و انواع دیگری که از منابع انرژی قابل تجدید استفاده می‌کند، جای موترهای عادی که تیل مصرف می‌کند را خواهد گرفت. در این شرکت BMW در نمایشگاه جهانی موترها در شهر فرانکفورت موتر آزمایشی فور سیدیز را نمایش داد که بر اساس همین نمونه موتر i4 این شرکت نیز در سال 2021 ساخته خواهد شد. شرکت BMW تلاش کرده تمام گزینه های استفاده از انرژی قابل تجدید و سازگار با محیط زیست را به نمایش گذارد که در موترهای آینده ممکن به کار برده شود. موتر آزمایشی دیگر ویژن ام نکست نام دارد و دیدگاه آینده شرکت BMW را در رابطه با موترهای سپورتی و برقی نشان می دهد. همچنان این شرکت نمونه ای از نسل بعدی موترهای هیدروژنی را به نمایش گذاشته است که نیروی حرکی خوب خواهد داشت و سازگار با محیط زیست خواهد بود.
با موترهای هیدروژنی اصولا شما از تمام مزایای موتر عادی و برقی برخوردار خواهید بود. سرعت آن شبیه موتر برقی خواهد بود و مانند موتر عادی مسافت طولانی را طی کرده و با آسانی تانکی آن را از هیدروژن پر خواهید کرد. شما یک موتر هیدروژنی را در ظرف چند دقیقه پر می کنید و مسافت 3400 مایل را طی می کنید. اما باز هم این یک نمونه آزمایشی برای آینده است و ما منتظر دسترسی آسان به هیدروژن هستیم تا این نوع موترها به طور گسترده استفاده شود، ولی این تکنولوژی در حال حاضر وجود دارد.
در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت اودی آلمانی موتر آزمایشی موسوم به AI تریل را برای رانندگی در جاده های ناهموار و خامه به نمایش گذاشته است. این موتر در عوض چراغ های جلو برای روشنی در شب از درون ها استفاده می کند تا بتواند در مناطق صعب العبور حرکت کند. شرکت هیوندای کره جنوبی نیز موتر آزمایشی و برقی موسوم به 45 ایوی را به نمایش گذاشته که طراحی آن از روی موتر 45 سال قبل این شرکت به نام پونیکوب الهام گرفته شده است. اگر چین موتر در طراحی از روی یک موتر سابقه ساخته شده، ولی در داخل مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز می باشد.
This is the EV based concept car. EV digital.
این یک موتور آزمایشی برقی است. موتور برقی دیجیتال و مجهز با تکنولوژی های پیشرفته ای که برای موتورهای آینده بسیار مهم می باشد. اما در عین زمان مهم این است که شما چگونه یک داستان را بیان می کنید. ما از خود می پرسیم که آیا می توانیم موتور مجهز با تکنولوژی های پیشرفته و سوپر دیجیتال بسازیم که در عین زمان یک رابطه عاطفی از گذشته با آن داشته باشیم؟
پس از میلیارد ها یورو سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و فابریکه های بطری، قرار است موج بزرگی از موترهای برقی جدید وارد بازار موتر در اروپا شود. شرکت های موترسازی در تلاش هستند و با عجله می خواهند موترهای برقی بسازند تا با مقررات و محدودیت های جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلوده کننده محیط به ویژه در اروپا و چین روبرو نشوند. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله بریتانیایی اوتوکار، میگوید که شرکت‌های تولید کننده با نمایش دادن موترهای آزمایشی در شهر فرانکفورت می‌خواهند نشان دهند که موترهای برقی نیز می‌تواند پرهیجان و متفاوت باشد.
فکر می‌کنم چیزی که همه تولید کننده‌های موتر از آن ترسیدند این است که برق محصولات تمام شرکت‌ها را قابل استفاده و شبیه یکدیگر نسازد. آنها نمی‌خواهند که فقط یک موتور دیگر بسازند. آنها میخواهند محصولشان متفاوت و قابل توجه باشد و البته آنها سالها زحمت کشیده و با مصرف صدها میلیون یورو انجین ها و بخش های دیگر موتور را انکشاف دادند. در نهایت جای تمام این پرزه ها را یک موتور برقی با سرعت و حرکت مشابه خواهد گرفت. از این رو آنها تلاش میکنند نشان دهند که موتورهای برقی نیز میتواند هیجان انگیز باشد. طور نخواهند بود که مانند خریدن یخچال و ماشین کالاشویی دیگر به موتور نیز همان طور نگاه کنید. آنها میخواهند نشان دهند که موتور جدید شما جذاب و هیجان انگیز خواهد بود.
نمایشگاه جهانی موتور شهر فرانکفورت همه ساله برگزار می شود و در نوع خود یکی از بزرگترین ها در اروپا می باشد.
کوریا په یو ښوونځي کې زده کوونکو خپل معلول ښوونکي ته د لیکو له تعلیمي بستو څخه یو روباتیک لاس جوړ کړی. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د جنوبي کوریا په یو ښوونځي کې د لیګو له بلاکونو څخه د یو مثبت کار لپاره ګټه اخیستل کیږي. له دغو بلاکونو څخه زده کوونکي د خپل ښوونکي مایکل بایکرافت په لارښوونه بیلابیل شیان جوړوي.
Every student understands. هر زده کوونکی لیگو پیژنی او د ډیر کوچنی عمر یعنی درې کلنۍ په عین طریقه ورسخه کار اخلي.
د بایکرافت خیلاس د پیدایښت لوخته پریو زده کوونکو د دل حالت څخه په الهام اخیستو ل پلاستیکی خښتو یو روباتیک لاس جوړ ک چې خپل خوونکی ته د انجینرۍ خپل وړتیاوي وخی.
اټس جست
زما خوخی چې په خپل لاسونو شایان جوړ کړم. جالب ده چې زه یو لاس نه لرم. زده کوونکو ته ډول ډول پوښتنې پیدا کیږي. کله پوښتنه کوي پلاستیسي شوي، آیا په کومه حادثه کې ژوبل شوی، آیا ستاسو پشان یو کس باید موږ ته د خوندیتوب درس راکړي. خو زما دا خوښیږي چې دوی یو معلول کس ویني او معلولیت د ژوند یو شمېر چارې محدودوي، خو دوی ویني چې زما د معلولیت باوجود زه ډېر هغه کارونه کوم چې په لاس کېږي، که څه هم یو لاس نه لرم.
که څه هم ښاغلی کرافت مصنوعي لاس نه کاروي، هغه له روباتیک لاس څخه ګټه واخیسته چې نورو ته وښیي چې روباتیک لاس له نورو سره څنګه مرسته کولی شي. د هغه 10 کلن زده کوونکی جولیا وایز وایي غواړي داسې روباتیک شیان جوړ کړي چې له خلکو سره مرسته وکړي.
زه غواړم داسې روباتونه جوړ کړم چې له خلکو سره مرسته وکړي. د مثال په توګه هغه خلک چې په لار نشي تلای، خو یو روبات په لار تللو کې ورسره مرسته وکړي، یا هم ناروغ وي او روبات ورسره مرسته وکړي.
دا د دیونه کاروان خیلی د شریخ پرونه ټول مطالب مو خوښ شوی وي. د خبرونه پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تستر کې پلاره کاروان د امریکا غاټ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ اله دا چې کله مخ اوسه تر بیا الله
ویو 360 میں پاکستانی نوجوانوں کے نزدیک ملک کے بڑے مسائل کیا ہیں اور وہ ووٹ کیا سیاسی پارٹی کو دیں گے یا انتخابی امیدوار کو
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم اور خوش آمدید پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے وائس آف امریکہ کی جانب سے اپسوس کے ذریعے کرائے جانے والے ایک حالیہ سروے میں ملک کی نوجوان آبادی یعنی 18 سال سے 34 سال تک کی عمر کے افراد کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے نمائندے بدعنوان نہ ہوں وی او اے کے سائنٹیفک سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق 70% نوجوانوں کے نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جبکہ 59% غربت کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں جب پاکستانی نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ کسی بھی حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے تو 59% نے کہا کہ غربت کا خاتمہ جبکہ 58% نے کہا بے روزگاری میں کمی ان ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ سب سے آخر میں ہے ساتھ ہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیدوار کو کیسا ہونا چاہیے تو 56% نے کہا کہ امیدوار کا ایماندار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے جبکہ محض 9% کے خیال میں امیدوار میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے ہیں سروے کے مطابق 35% نوجوانوں کے لیے امیدوار اور اس کی سیاسی جماعت دونوں اہم ہیں 29% نے کہا کہ وہ صرف پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے جبکہ 18% پارٹی وابستگی کے بجائے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دیں گے وائس آف امریکہ کے اس سروے کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں اور خود ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان میں اپسوس کے سی ای او عبد الستار بابر کو جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں عبد الستار بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا پہلے تو یہ بتائیے کہ سروے کے نتائج میڈیا پر پائی جانے والی عمومی رائے سے مختلف کیوں ہیں
جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے اور دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تاثر کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں جو چیزیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو زیادہ تر جو میڈیا فٹرنٹی سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سوشل اکنامک کلاسز اے اور بی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر اور کافی ایک اچھے علاقوں کے اندر نیبرہڈس کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے ان لوگوں کا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ عمومی رابطہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پہ جو ہے اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو چیزیں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں جو آپس میں ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپس کے واٹس ایپ گروپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی رائے کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی انسان ہیں سارے کے سارے جو میڈیا پرسن جو ہیں تو ان کے جو باقی جو پروگرام وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اینکر پرسن باقی وی لاگز یوٹیوبرز ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں اور وہ انہی معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے جو یہ سروے کیا ہے وہ پوری طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹیکنیکلی جو بالکل رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ہے جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں جس طرح استعمال ہوتا ہے ہم اس کے مطابق جاتے ہیں. اس میں ہماری ریسپونڈنٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے.
یہ سیمپل سائز کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ سیمپل سائز اور اس کا سٹرکچر کیا تھا.
جی سیمپل سائز جو ہے ہمارا یہ 2050 کا سیمپل سائز تھا پورے پاکستان کا. اور اس کے بارے میں یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ سیمپل سائز از آلویز انڈیپینڈنٹ سائز آف دا یونیورس. تو یعنی کہ اگر 1000 کا سیمپل ہو اور وہ 350 million کا اگر یو ایس ہے یا 10 million کا یو اے ہے یا 30 million کا سعودی عرب ہے یا پاکستان جیسا 250 million کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1000. اصل چیز یہ ہے کہ اس سیمپل جو یونیورس ہے اس کی ڈائیورسٹی کیا ہے اور ہم جو انالیسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم صرف نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہوں تو 1000 کا سیمپل اگر صحیح طریقے سے سائنسی طریقے سے اگر سلیکٹ کیا جائے تو وہ یو ایس کے لیے بھی اتنا ہی 1000 کافی ہے, انڈونیشیا کے لیے بھی کافی ہے, انڈیا کے لیے بھی کافی ہے, پاکستان کے لیے بھی کافی ہے.
اچھا سروے ایک طرف تو یہ کہتا ہے موونگ آن کہ نوجوانوں کو اعتماد ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے, لیکن ساتھ ہی انہیں سب سے کم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے, ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں یہ سوالات جو ہیں وہ جب پوچھے جا رہے تھے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں تو آپ ریلیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اب جو ہے وہ کم ہے ان پر اعتماد. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ پرہیپس دے آر دی اونلی انسٹیٹیوشن جن کو بہت زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے, جن کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے عوام کی رائے اس کے بارے میں, لیکن وہ ریلیٹیو ٹو ادر ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. ادر وائز جہاں تک ہم نے ایک براہ راست سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اعتماد ہوگا تو ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے بتاتی ہے کہ ان کو اعتماد ہوگا.
ایسی ہی دو مثالیں اور ہیں میرے پاس کہ 70% نوجوان مہنگائی اور 59% غربت کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں, لیکن محض 10% کے نزدیک معاشی استحکام قومی ترجیحات میں اوپر ہونا چاہیے. یا پھر یہ کہ نوجوانوں میں 74% کا کہنا ہے کہ انہیں قومی اداروں میں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے, مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا ادارہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو 68% نے کہا کہ فوج. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کنفیوزڈ ہیں؟
پہلے میں آپ کی جو ترجیحات اور ایشوز کی اس پہ میں آ جاتا ہوں, اس کے بعد میں دوسرے موضوع پہ آتا ہوں. یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا, لیکن میں یہاں بھی یہ کہا کرتا ہوں کوشچنز آر دی آنسرز. آپ جو سوال جس انداز میں پوچھیں گے جوابات اسی کے حساب سے آتے ہیں. جب ہم مسائل پوچھیں گے تو عام طور پہ ہمارا تجربہ یہ ہے پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر بھی, لوگ مسائل ہی وہ بتائیں گے جو ان کو میڈیا بتاتا ہے, جو ان کو مین سٹریم میڈیا بتاتا ہے, جو وی لاگرز بتاتے ہیں, جو واٹس ایپ گروپس کے اندر جو باتیں چل رہی ہو, جو وہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بازگشت آپ کو سنائی دیتی ہے ایشوز کے اندر. لیکن انہی لوگوں سے, اور یہ ہمارے پاس سب کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 15 سالوں سے اس سے زیادہ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں تو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا, سب ہر چیز ہی خراب ہو گئی. لیکن جب انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 5 یا 10 سالوں کے اندر آپ کے ذاتی گھرانے کے اندر کیا تبدیلی مثبت آئی ہے یا اچھی ہوئی ہے, حالت بری ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اچھی ہوئی ہے. تو بھائی آپ سب کے لوگوں کے گھروں میں اگر حالات بہتر ہوئے ہیں تو آپ کے ملک کے حالات خراب کیسے ہو گئے؟ اچھا جب ہم نیشنل پرائیورٹیز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی بات آپ کی بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ جب انفلیشن کی بات آئے گی تو وہ جب مسائل وہ ہمیں ہی بتائے جا رہے ہیں, لیکن جب پرائیورٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ بھی 60% کہہ رہے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے.
رائٹ بابر صاحب, بہت شکریہ. ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ایکسپلین کیا کہ یہ نمبرز اس رائے سے مختلف کیوں ہیں جو عمومی طور پر ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے. شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے.
تھینک یو.
نوجوانوں کی نظر میں پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس مسئلے کا ترجیحی بنیادوں پر حل چاہتے ہیں, اور کیا پاکستان کے تمام صوبوں میں بسنے والے نوجوانوں کی رائے ان مسائل کے بارے میں ایک جیسی ہے یا مختلف؟ دیکھیے وائس آف امریکہ کے یوتھ سروے میں سامنے آنے والی آرا ندا سمیر کی رپورٹ میں.
حکومت بنانے کے خواہاں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں, مگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ملک کے یوتھ پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے. سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش ہے تو دو تہائی اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی. اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 60% جوان غربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ یہ رائے پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں 8ویں نمبر پر تھا۔ تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح معاشی سٹیبلٹی سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ ہر 5 میں ایک نوجوان ملک کے انفراسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے۔ سیاست میں فوج کی مداخلت، جبری گمشدگیاں، دہشت گردی، انتہا پسندی، خراب سفارتی تعلقات، بڑھتی آبادی، کلائمیٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں۔ اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com۔ آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔
پاکستانی نوجوان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہی آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا۔ کیا 8 فروری کو انتخاب جیت کر آنے والی پارٹیاں نوجوانوں کو یہ ڈیلیور کر پائیں گی اور کیسے؟ بات کرتے ہیں اس پر ایس ڈی پی آئی کے ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساجد امین جاوید سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ ساجد امین صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اعداد و شمار آنے والی منتخب حکومت کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہیں کن شعبوں پر توجہ دینی ہوگی کہ تقریباً 6 کروڑ نوجوان آبادی کے لیے مناسب اور بہتر پالیسیاں بنائی جا سکیں؟ ساجد امین صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساجد امین صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا جا سکے جس میں ہم ان کی آواز سن بھی پائیں۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ جب ہم نے یہ سروے کیا تو نوجوانوں سے پوچھا کہ ان کے نزدیک پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں، جس میں ظاہری طور پر جو جوابات ملے وہ وہی تھے جن کی توقع بھی کی جا سکتی تھی، کہ اکنامک ایشوز سب سے اوپر آتے ہیں۔ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غربت بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی نوجوان آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس آبادی میں سے لاکھوں لوگ ہر سال اپنی تعلیم مکمل کر کے یا عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں جاب مارکیٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان آبادی جو کہ اب جاب مارکیٹ کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور ساجد امین صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ ساجد امین صاحب، بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پالیسیز بنانی چاہیے حکومت کو؟
جی بہت شکریہ جی۔ آئی تھنک یہ بڑا ہی ٹف ٹاسک ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاکستان میں جو آنے والی ہے۔ اگر آپ یہ مینیفیسٹوز دیکھیں تو وہ یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نئی جابس پیدا کریں گے، بٹ لیٹس ازیوم کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اگین جو لو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے، لو اکنامک گروتھ پہ جانا ہوگا۔ اور ہم پریلیمنری سے ایک ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ جابس پیدا کرنی ہیں تو آپ کو 6-7% کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ چاہیے ہوگا، جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس وقت اگر ہم آپ جب بات کر رہے ہیں، اور خاص کر اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے 2-3 سیکٹرز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو شاید اگر ملازمتیں پیدا کرنی ہیں تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو جیسے IT سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا اسکلز کو، اس کے جو پالیسیز ہیں IT سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں ہوگا۔ جو دوسرا سیکٹر ہے اس میں جو آپ کا ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایز اے پرائیورٹی سامنے آ رہا ہے پاکستان میں، اور خاص کر آپ کے جو رورل یوتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس کو لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جابس پروڈیوس کی جا سکیں گی۔ ایک اور جو ماڈرن سیکٹر ہے جو بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے، وہ آپ کا گرین جابس کا سیکٹر ہے، گرین انرجی کا جو ٹرانزیشن ہے اس کا ایک سیکٹر ہے۔ مثلاً یہ گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں کہ اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں نان گرین انرجی میں تو وہ صرف 1 جاب پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہی $1 آپ گرین انرجی سیکٹر میں لگاتے ہیں تو وہ 8 جابس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 جو پرائیورٹی سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ کو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ایک چیز مسنگ ہے
جی سائز زمین صاحب، جس قسم کے چیلنجز کا سامنا آنے والی حکومت کو ہوگا، اور وہ معاشی چیلنجز ہیں، انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، کیا وہ آئندہ 5 سالوں میں 6 کروڑ نوجوانوں کو یہ تسلی دے پائے گی کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے، حکومت، ان کی منتخب حکومتیں ان کے لیے کام کریں گی؟
دیکھیے، اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ طبقہ ہے پاکستان میں، وہ یوتھ کا طبقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو وعدے کیے گئے، جو پرومیسز کیے گئے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ دوسرا ایک اور جو سوال اس وقت یوتھ کے سامنے بہت بڑا ہے، وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کا ہے، وہ آنے والی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا ہے، یہ بھی اس کو ہرٹ کرے گا۔ اور تیسرا جو ہے کہ آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اس نمبرز میں جابس پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ کی فرسٹریشن ہے یا جو یوتھ کے چیلنجز ہیں، وہ ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں جاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ اگر یہ انفلیشن اور بڑھتا ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اب انفلیشن اور بڑھے گا، ہم لو گروتھ ہائی انفلیشن اکانومی پہ رہیں گے، انمپلائمنٹ جو ہے وہ شاید زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ شاید برقرار رہیں گے اور تھوڑے سے جو ابتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یوتھ کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگلے 3-4 سال میں کہیں دور جاتی نظر نہیں آتی ہے موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو۔
سائی صاحب، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جو اس ملک کے لیے نئی اور بہتر معاشی راہوں کا تعین کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید اس یوتھ کو، اس آبادی کو ایک ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے، ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے، اس کے لیے کس قسم کی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہوگی؟
جی ایگزیکٹلی، جو پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے، جس میں ایک بہت مشہور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے وہ آپ کا ڈیموگرافک قرض بھی بن سکتا ہے۔ یوتھ جو ہے وہ ایک ایسٹ بھی ہے، بٹ وہ ایک لائبلٹی بھی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے یوز نہ کریں وہ ایک آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 4-5 فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں وہ شاید ان کو ری اورینٹیشن کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف جا سکے، جو یوتھ ہے وہ خود سے جو ہے وہ امپلائر بن سکے ایک، اور اس کے لیے پھر دوسری پالیسی ہوگی جس پہ بہت سارے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں یہ بڑا اہم کوسچن ہوگا۔ کہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے، اس وقت جو یوتھ کا بڑا پرابلم ہے کہ یا تو ان کے پاس اسکل نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں یا ایجوکیشن ہے ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکیں، تو وہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے وہ ہوگی۔ اور جو تیسری ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی یوتھ کے لیے ایک بہت اہم ہوگا، وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا۔ تو ہمیں ان 3-4 چیزوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ یوتھ کے لیے کچھ اپرچونیٹیز جو پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا اور اکنامک اسٹیبلٹی کا ہونا ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی ہائی جو یوتھ پاپولیشن ہے ود اے ویری لارج پاپولیشن گروتھ، بہت مشکل ہوگا کہ آپ لو جاب پہ رہتے ہوئے، لو گروتھ پہ رہتے ہوئے، آپ ان لو جو یوتھ ہے ہماری جو تقریباً 20 لاکھ نئے لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں جو ینگ لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، ان کو جواب دے سکیں۔ تو پاکستان کو 4-5 ڈائمینشنز پہ کام کرنا ہو۔
جی بہت شکریہ سائے زمین جاوید صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بات کی ان ایشوز کے بارے میں جو اس سروے میں یوتھ کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، سامنے آنے والے نتائج پر اب ہم بات کریں گے تجزیہ کار مشرف زیدی سے۔ مشرف، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نوجوان جن کے نزدیک مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منتخب امیدوار ان کی ترجیحات اور مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی؟
دیکھیے، سب سے بڑا اس میں ایک تو یہ کہ یہ سروے جو ہے یہ بڑا ایک اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ ایک سروے بذات خود جو ہے وہ پوری تصویر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن جب اس طرح کے سرویز کی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے آمد ہوتی ہے ہمارے پبلک ڈسکورس میں، تو اس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہوا، اور اس میں کچھ ریزلٹس جو ہے بڑے سرپرائزنگ بھی ہیں لوگوں کے لیے, اور یہ ایک اچھا سیکھنے کا موقع ہے ہمارے لیے, بھلے کہ یہ اس طرح سے ریپرزینٹیٹیو لوکل لیول پہ نہ ہو, لیکن ایک سروے ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو تھینک یو کہ آپ نے یہ جو ہے اس کو کمیشن کیا اور اس کے اوپر کوریج بھی آپ کر رہے ہیں. جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی, جو ملک کا سب سے زیادہ بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوانوں کا ہے. 23 سال جو ہے پاکستان کی میڈین ایج ہے, اس کا مطلب ہے کہ 250 million میں سے 125 million لوگ 23 سال سے کم عمر کے ہیں. یہ سروے جو ہے 18 سے 34 سال لوگوں کا کیا گیا, اور اس میں یہ جو آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے لوگوں کی امنگوں سے اور ان کی امیدوں سے اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس سے جو پالیسی میکرز ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں سراسر ایک بھی آپ کو نوجوان شخصیت جو ہے وہ نہیں ملتی. اب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اور بڑا آسان ہے کہنے کو کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی سیاست میں آمد کی وجہ ان کی جوانی نہیں ہے بلکہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ہیں. یوتھ کو کسی طرح سے کوئی ترجیح کسی شعبے میں کبھی بھی جو ہے نہیں دی جاتی. ہاں جب سیاستدانوں کو لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, خاص طور پہ ینگ لوگوں کو, تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا سکیں, اکثر ان ٹرینڈز کی نوعیت انتہائی بیہودہ اور جو ہے بدرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پبلک ڈسکورس کو کنٹیمنیٹ کرتی ہے, تو پھر جوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مگر جوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ صاف ظاہر ہے, ان کو بھی پتہ ہے, اور جو بڑے بوڑھے جو ملک کو چلا رہے ہیں سب کی عمر جو ہے 60, 65, 70 سال سے زیادہ جن کی ہے.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو استعمال تو کیا جا رہا ہے لیکن سوچا ان کے لیے نہیں جا رہا ہے. آگے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال یہ ہے کہ 56% نوجوانوں کے نزدیک سیاستدانوں کا کردار اور دیانتداری اہم ہے, محض 9 اور 4% کے نزدیک لیڈرشپ اور پالیسی میکنگ کوالٹی اہم ہے. کیا پاکستانی نوجوان آج کے دور میں بھی صادق و امین کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے. بائے دی وے
دیکھیے, یہ جو صادق اور امین والی ڈیبیٹ ہے یہ ایک ثقافتی ڈیبیٹ ہے, اور اس ڈیبیٹ کی جو آپ اگر تانے بانے جا کے جوڑیں تو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پاکستان میں پاکستان کی ابتدا سے جو ہے چلتی آ رہی ہے کہ یہاں پر مذہب کا, کیونکہ ہم جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے. ڈیبیٹ کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریت کے طور پہ جو ہے چلنا چاہیے, یا اس میں سے جو مذہبیت کے جو عناصر ہیں ان کو ہٹانا چاہیے. تو صادق اور امین والی ڈیبیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ ایشو ہے. ہاں, نوجوان کیا یہ ان کو پتا ہے کہ اچھے لیڈروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے ان کو بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر وہ چاہیں گے کہ وہ ان سے کھل کر بات کرے اور ان سے سچ بولے. اس کوالٹی کو اگر ہم صادق اور امین کا جو حجاب یا جلباب جو ہے وہ پہنا دیں گے تو میرے خیال ہے ڈیبیٹ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے. لیکن اس کوئی اتنا
ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے مشرف, اس لیے آئی وانٹ ٹو موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن. 8% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی تعلیم یعنی تعلیم کی کمی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے, اور 28% یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سہولتوں میں اضافہ قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. تعلیم ٹاپ پرائیورٹیز میں شامل کیوں نہیں ہے؟
اگین, کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی اور جو پریشرز ہیں لوگوں پر وہ امیڈیٹ ہیں. سب سے بڑی ترجیح جس طرح آپ نے رپورٹ کیا وہ تو آپ کی معیشت سے منسلک ہے. آپ کی آمدن کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں آدھی سے کم رہ گئی ہے, روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے. تو اس سینیریو میں لوگوں کے لیے جو سب سے امیڈیٹ ترجیح ہوگی وہ یہ کہ اگلا کھانا, اگلی روٹی, اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا, نہ کہ یہ کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ ہیں ادھر سے ہٹ کے ایک بہتر معاش اور ایک بہتر زندگی جینے کے قابل ہوگی. تو تعلیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سروس سے نہیں, تعلیم تو ایک بنیادی حق میں سے ایک ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 4th پلر ہے ایجوکیشن, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی کسی سیاستدان کو تعلیم پر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ترجیحات میں ہے یا نہیں. کوئی بھی معاشرہ اس دور میں تعلیم کے بغیر آگے نہیں چل سکتا, اور ایک بڑی وجہ کہ پاکستان اسی دلدل میں بار بار اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں وہ آج پاتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے, لیڈروں نے اور فوج نے تعلیم پر ترجیح نہیں دی.
بہت شکریہ مشرف زیدی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس سروے کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج تھے ان پر بات کی, آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ څه اورو هغه هغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلیګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ څه اورو هغه هغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسی او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.